Auwazia.
من Auwazia.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد الله چوال د نن نو وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم. د طالبانو حکومت د دویم امر پورې لشپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز لا هم دوام لري. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په دې موضوع چې دغه بندیز په خپل د نجونو او ټولنې لپاره څومره ناوړه پایلې لري او نجونې څه ډول کولای شي چې د بندیز سره سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. خو وړاندې لدې چې خبرونه پیل کړو، ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځوم.
ویان سید سلیمان شاه ملګر ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځاکۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف په یوه بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې دا وخت په افغانستان کې د سوی تغذیه پیښې هر ورځ زیاتېږي. د افغانستان لپاره د دغه نړیوال سازمان صحوي امیر محمد آگ ایوا نن د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې د کابل او پروان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې داسې ماشومان لیدلي دي چې د سوی تغذیې له امله مرته او نږدې شوي او سا یې ورکوله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ ویلو چې په روان میلادي کال کې د تیرو پنځو میاشتو په موده کې په سوی تغذیې باندې اخته شو ماشومانو شمیر 300 ته رسیدلی دی چې په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. تیر کال قدرت ته له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي هیئت کابل ته په سفر رسیدلی دی. په نوی ډلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دي چې هندي هیئت به په کابل کې لوړپوړ حکومتي چارواکو سره ملاقات وکړي او له افغانستان سره به د هند بشري مرستو د دوام په باب سره په تفصیل وغږیږي او هم به په کابل کې د نړیوالو خیریه سازمانونو له استازو سره په دې ارتباط مذاکرات وکړي. هند له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرستې اعلان کړې او تر دې دمه 60,000 ټنه غنم، 10,000 ټنه درمل او 1,500 د کووډ 19 واکسینو مرسته کړې ده. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. د پاکستان د طالبانو د تحریک استازو د پاکستان د حکومت له یو هیئت سره چې په کابل کې غونډه کړې ده په قبایلي علاقو کې د یوه نامعلوم وخت پورې د اوربن په اړه موافقې سره رسیدلی دي. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې د پاکستاني طالبانو وایل محمد خراسانی ویلي دي چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت حیات سره په ملاقات کې د اوربن په لوري باندې پرمختګ شوی دی. خراسانی ویل چې د پاکستان په حیات کې یو شمېر دینی علما او قبایلي مشران هم شامل وو. د طالبانو انتقالي حکومت لا په دې اړه رسمان څنګه دی ویلي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. کرملین وایي چې روسي ځواکونه دا وخت د یوکران په ختیځ کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو د امنیت د ساتلو لپاره په دندو ګمارل شوي دي. د متحده ایالاتو حکومت د روسیې د اشرافې طبقې پر یو شمېر غړو باندې د نوو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. نن د جمعې په ورځ د غبرګولي په 14مه په یوکران کې د جنګ سل ورځې پوره کیږي. د یوکران جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی ویلې دي چې روسي قواو د هغه هیواد د ټولې خاورې 40% قبضه کړې ده. خو نوموړي ویل چې د یوکران ځواکونو په دې وروستیو وختونو کې د خرسن د ښار په شاوخوا کې له روسي ځواکونو نه 40 ښارګوټي او کلی بیرته نیولې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په کانګرس باندې یو ځل بیا غږ وکړ چې د نیما او اتوماتیکی وسلو پر پلورلو باندې د بندیز لګولو په خاطر د کانګرس اقدام وکړي. د یو تازه سروې لمخې د ټوپکوالاو په بدریغه ډزو کې چې سا کال څومره کسان وژل شوي دي د تیرو څو کلونو په دوران کې مثال نه لرو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکې په داسې حال کې چې اوپک د خامو تیلو تولیدولو د زیاتېدو اعلان کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنجشنبې پوره د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې سعودي عربستان ته د سفر نیت لري. که څه هم چې د ښاغلي بایدن د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ویل کېږي چې د روانې میاشتې په پای کې به ریاست ته سفر وکړي. توقع ده چې ښاغلی بایدن به د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره مذاکرات وکړي. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته په مسکو کې د امریکایي خبري رسنیو مسؤلین بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل او د هغوی په خلاف د سختو ځوابي اقداماتو خبرداری ورکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي که متحده ایالات د هغو روسي ژورنالیستانو او مطبوعاتي چلوونکو په اړه خپله پالیسي بدل نه کړي چې په متحده ایالاتو کې فعالیت کوي، نو امریکایي رسنۍ باید هم د عین شان سختو اقداماتو منتظر وسي. دا واشنگتن دی. په امریکا کې د سمندري طوفان د پیل کېدو سره سم لومړی سمندري طوفان د راپورته کېدو په حال کې دی. د امریکا د سمندري طوفانونو د اټکل د ملي مرکز رپورټ له مخې د مکسیکو په خلیج کې دا طوفان په داسې حال کې راپورته کېږي چې امریکایي چارواکو د سکال د سختو طوفانونو د راتګ نه مخکې خپل آمادګي نیولې ده. د خبرونو پای
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
به هم ستړي مشي. قدرمن اوریدونکو، لکه چې وختي مې یادونه وکړه، موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په دې موضوع چې د طالبانو له خوا د شپږم ټولګي پورته دنجونو په زده کړو بندیز په خپل دنجونو او ټولنې لپاره څه پایلې لري او نجونې څه ډول کولای شي چې د بندیزونو سره سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په دې اړه نور کوم متبادل موجود دي بحث کو. په خبرونه کې را سره د بحث لپاره د ټکساس ان پوانتون استاد ښاغلی سمی جبرخیل میلمه دی. ډاکټر صاحب جبرخیل، خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه چې واسه محترم، زه هم تاسو ته سلامونه نیکی هیله ویم. مننه کوم چې زموږ دغه پروګرام ته دعوت کړم.
جبرخیل صاحب، په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته انجونو ته خونځوي ته د تللو اجازه نشته. دغه کار د انجونو په خونی سایکل یا بهیر څاغې زلري.
ارچواسی محترم، مخکې لدې چې زه تاسو پوښتنې ته جواب درکم، زه باید دا ووایم چې د انجونو د مکتب خلاصول د امریکا، انګلستان یا فرانسې غوښتنه نه ده، دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. تیر ورځ د افغان آی یا د افغانستان سترګې په ورځپاڼه کې یو رپورت چاپ شو. په دغه رپورت کې په افغانستان کې د نوي نظام کړنو ته په تیرو درې میاشتو کې یو کتنه شوی. یو شی چې ما په دې رپورت کې ولوست هغه دا و چې د نظام اوله درجه چارواکي وایي چې دوی به ښځو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو او بیا دوی وایي چې د دوی لپاره به یو اسلامي طرحه جوړیږي. نه میاشتې کېږي دا طرحه نه ده جوړه شوې، دا طرحه به کله جوړیږي؟ دا څنګه حکومتداری ده چې په نه میاشتو کې تر اوسه پورې طرحه نه ده جوړه شوې؟ اوس راځم مشخصا ستاسو پوښتنې ته. کله چې په یو کال کې په زرونو متعلمین له ښوونځیو څخه محرومه کېږي پاتې کېږي، دا به خامخا د تعلیمي کال په سایکل باندې منفي اغیزه لري. یو ستره منفي اغیزه به دا وي چې د عالي تحصیلاتو په ادارو کې به د نجونو تعداد خورا ډیر راټیټ شي. افغانستان به د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، د خزینه معلوماتو د کمښت احساس به وسي، د خزینه ډاکترانو د کمښت احساس به وسي، په ټوله کې ټولنه به شاته پاتې شي.
جبار خیر صاحب، تاسو یو خبر ته اشاره وکړه چې طالبانو څو ځل ژمنه کړې ده چې دوی به نجونو ته د ښوونې او روزنې اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. د دې لامل څه شی دی؟
د دې لامل تر اوسه پورې دغه یو ډېر مبهم کار دی چې تر اوسه پورې دوی ورته هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. داخلي او خارجي ژورنالستان چې د دوی چارواکو سره ناست دي او دغه چارواکي سیمونه د تلویزیون پر مخ لیدلي دي، دوی مکرراً په دې تاکید کوي چې دوی هم غواړي چې خپل لوڼه مکتب ته ولېږي، خپل لوڼه باندې تعلیم وکړي. خو متاسفانه دوی په دغه نه میاشت کې نه دي توانېدلي چې دوی د خپل منځي اختلافات چې د انجنونو د مکتبونو یو اختلاف دا دی چې د انجنونو د مکتب تړل دي دا حل کړي، او هغه موانع چې د دغه انجنونو د مکتب په مخ کې پرتی دي هغه لمن دی یو سي، او دوی ته د خپل انساني افغاني حق ورکول سي سلاسي مکتبو ته او خپل
ښه. جبار خیل صاحب، د افغانستان د نفوس تقریبا نیمایي د خزی دي او به د دیو کې لویه برخه انجونې دي، که چیرته دغه انجونې زده کړې و نه کړي او دوی نشي کولای پاینده کې وظیفه وکړي دندې ولري، په ټوله کې که چیرته دوی زده کړو محروم شي، دا د افغانستان په اقتصاد باندې څه ډول ناوړه اغېز درلودل شي؟
په اقتصاد باندې کولی شي ډېر ناوړه اغېز ولري. ټولنه به شاته پاتې شي، سواد کچه به د ټولنې په سطح راټیټ شي، افغانان به له تاجکو، ایرانیانو، پاکستانیانو او نورو ګاونډیانو سره رقابت نشي کولای. افغانان به خارجي ډاکټرانو ته ضرورت لري، خارجي استادانو ته به ضرورت لري، خارجي انجنیرانو ته به ضرورت لري. افغانستان به بل اخر د نړۍ پر مخ دغه سي احتیاج او محتاج مملکت وي. دغه به نه وړه اغیزی وي. خصوصه د نوبل د جایزې ګټونکو پروفیسور امارتیا سن وایي چې تعلیمی پرمختګ د اقتصادي پرمختګ سره غوټه ده. هغه ټولنو کې چې د تعلیم کچه لوړه وي، په هغه ټولنو کې اقتصادي کچه هم لوړه وي. هغه ټولنو کې چې تعلیمی کچه ټیټه وي، د هغوی اقتصادي کچه هم ټیټه وي. خزي بل خصوص د ټولنو په اقتصادي پرمختګ ستر اغیز لري. کومک د افغانستان چار اطراف هوادو ته وګورو، چین او هند دوار په اقتصادي قدرتونو بدل شوی. د دې شاته پټ راز دی. دا پټ راز څه شی دی؟ هغه پټ راز د تعلیم کچه ده. ما په خپل د تعلیم او استعداد د اقتصادي ارزښتونو په اړه یو علمي څېړنه تر سره کړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا د بشري پرمختګ په اکاډمۍ کې چاپ شي. په دغه څېړنه کې نتیجه دا شوې چې د نړۍ ډېر هیوادونه به د استعدادونو کمښت سره مخ کیږي. د استعدادونو د کمښت خساره به ځینې هیوادو ته ډېره او ځینې ته به کمه وي. د مثال په ډول امریکا ته د استعداد د کموالي خساره د 400 بلیون ډالر او څخه زیات اټکل شوی. همدارس د استعدادونو کمواله په نورو غربي هیوادونو ته پراخونکو کلونو کې په بلیون ډالر او توان ورسېږي. هند یو ځنۍ مملکت دی چې پریمانه استعداد پکې ده. دا چې په هند کې استعداد ډیر ده، او په اقتصادي پرمختګ کې بیا هم لچین نشاته پاتې ده. دا ولی دا په دې خاطر چې د سیواد کچه په چین کې لوړه ده. او په عمومي صورت سره د چین په پرتله هند کې د سیواد کچه ټیټه ده. نو ځکه په اقتصادي ډګر کې د هند څخه شاته پاتې ده.
بالکل.
او اچو زه د اخیری خبرم کوم
چې
افغانستان نتیجه اخیستلې سي. د افغانستان چارواکي د دې څخه نتیجه اخیستلې سي. نتیجه دا ده چې د هیواد اقتصادي او اجتماعي پرمختګ د سیواد کچې پورې تړل شوی. نوې نظام ته په افغانستان کې پکار ده چې زر تر زر لاس پکار شي، او هغه موانع چې د مکتبونو د خلاصون پر مخ پرتې دي زر تر زر حل، او انجنونو ته د مکتب تدلول اجازه ورکي.
ډیر زه تمننه جبرخیل صاحب تقریبا د 2000 را په دی خو په ټوله دنیا باندې کووډ کرونا ناروغي اغیزه وکړه، په افغانستان ما اهم اغیزه وکړه، او دغه اغیزه په تعلیمي ډګر کې هم ډیره زیاته محسوسه و. انجونی مکه خونځوي ته نتللې، هلکان نتلل، خو لاغې نه وروسته بیا چې کله نوې نظام راغی دغه وخت نه وسه پورې په افغانستان کې انجونی خونځوي ته نسي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه یو تشه رامنځته شوې ده چې رسمي چوکاټ کې انجونی نشي کولای چې زده کړې وکړي، د دغه تشه د ډکولو لپاره داسې کومې لارې چارې شته چې خلک د هغې نه په استفادې سره د خپلو لونو ته د زده کړو د دوام فرصت برابر کړي؟
دغه عام خلک کولای شي چې هم لاس په کار شي. د حل د دغه مشکل د حل لپاره مختلف لارې ولکه زما په ان دوی دې زر تر زره په خپلو کلو باندو کې کورنی مکتبونه پرانیزي. هغه معلمانی چې د شپږم صنف څخه پورته درس ورکوي او د مکتبو د تړلو سره په کور ناشې دي، په خپل کلو باندو کې دي د حجرو څخه استفاده وکړي او نجونو ته د تدریس وکړي. حتی په کلو باندو کې دي مشران د دې کار لپاره جمعتون پرانیزي. په هغه وخت کې چې مونږ نکیږي په جمعات کې، جمعتو څخه دي د مکتب لپاره استفاده وسی. ضرور نه ده چې د مکتب ټول مزامین د تدریس دي. ما په ان ریاضي او ساينسي مزامینو ته ډېر توجه ورکول سي. هغه والدین چې باسواد وي د خپل اولاد سره دی په فارغ وخت کې کار وکړي، د والدینو کومک او حمایت د مکتب په دوره کې ډېر اغېزمن ثابت شوی دی. په دې باندې ډېر تحقیقونه څېړنې شوې دي. د مثال په ډول که تاسو ته یو مثال درکم، فنلند په نړۍ کې د ثانوي دورې په ثانوي دوره کې د بااستعداده شاګردانو په تولید کې لومړی اکثر وخت په کال کې لومړی مقام ترلاسه کوي. فنلند د اروپا په شمال شرق کې موقعیت لري. د فنلند د دغه لاسته راوړنې ستر راز دا دی چې والدینو ته د تعلیم او تربیې په برخه کې ستر رول ورکول شوی. په بل معنا تعلیم او تربیه تنها د مکتب وظیفه نه ده، بلکې والدین په دې کې ستر رول لوبوي. بل کار دا کېدای شي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په کلو بانډو کې مشران وټاکل شي او کابل ته لاړ شي، د حکومتي د حکومت درجه اول چارواکو سره دی غونډې ترتیب کړي. دغه غونډې کولای شي په سیاسي او اجتماعي په نظام باندې سیاسي او اجتماعي فشار لا هم زیات کړي، او بل اخره د دې سبب ګرځېدل شي چې چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ
خونځي پرانی. صحیح. جبرخیل صاحب، ځینی خلکو د نجونو لپاره انلاین خونځي جوړ کړی دي او دوی د بیلابیلو ویب سایټونو لارې د دنیا د بیلابیلو برخونه د افغانستان د نجونو لپاره تدریس کوي. دغه ډول خونځي فکر کوي څومره موثر دي؟
اشوا صاحب، دا ښه اقدام دی او د دې اقدامونه د ستایلو وړ دي. خو دا رښتیا ده چې افغانستان کې ډېر افغانان انټرنیټ، کمپیوټر، حتی ټلیفون ته لاسرسی نه لري. هر اقدام چې په افغانستان کې د لوست او لیک دیوي بلوي د ستایلو وړ دی. دا چې دغه اقدام څومره مؤثر ده د هیواد په کچه، زه فکر نه کوم که ډېر مؤثر وي. مؤثر به دا وي چې په ټولو ولایتو کې خونځي زر تر زر خلاص شي او د تعلیم او تربیه حق په هیواد کې ټولو نجونو ته ورکول شي. تعلیم او تربیه زه بیا هم وایم چې انساني، افغاني، اسلامي حق ده. دغه حق باید یو شان د افغانستان خوځو او سړیو ته ورکول شي. زه دا زیاتو مچواسب چې د خونځیو تړل نظام له ملت سره په ټکر کې اچوي او اچولې ده. نن د افغانستان ملت مشران، کشران، خويندې، ورونه، ملایان، اتیبان په یو خل له نظام څخه واړی چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیږي. جالب ده دا زه بیا تکراروم چې په نظام کې مختلف چارواکي په دې تعقیب کوي چې دوی به خپل لونی مکتب ته لیږي او ژمنه کوي چې مکتبونه به خلاصيږي. نو بیا پاتې څه دي؟ ولی مکتبونه نه خلاصيږي؟ دغه مبهم درې زونه د دې سبب ګرځي چې د ملت او د حکومت ترمنځ واټن زیات شي، بے باوری رامنځته کوي چې دا د نظام او د ملت په ګټه نه ده.
ډیر مننه جبار خیل صاحب. په افغانستان کې رسنۍ اوس هم موثر دي، هلته خلک رادیوګانې اوري، ځینې رادیوګانو هم تعلیمي او ښوونیز پروګرامونه چې مشخصا پکې د شپږم نه پورته د ښوونځیو لپاره په مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه کیږي هم پیل کړي دي. فکر کوي چې دغه ابتکار تر یو حده ستونزه حلولی شي؟
زه بیا هم وایم چې هر هغه کوشش چې افغانانو ته د علم رڼا رسوي هغه د قدر او د ستایلو وړ دی. لکه څنګه چې مخکې ما وویل، په افغانستان کې یو محدود طبقه انټرنیټ ته لاسرسی لري. دا چې په ملیونونو افغانان بالخصوص نجونې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، کمپیوټر نه لري، ټلیفون نه لري، په ملیونو نجونې بیا هم د تعلیم او تربیې څخه محروم پاتې کیږي. حتی په کلو باندې کې خلک د دې وسه نه لري چې رادیو راونیسي. د افغانستان او خلک په دې کچه باندې غریب دي. بیا هم دغه ټول اقدامونه نیک دي او دوی باید ورته ادامه ورکړي. خو دغه رسنۍ غواړي، خصوصا غربي رسنۍ غواړي چې نور هم اثر گزار اوسيږي او په افغانستان کې واقعا یو مثبت بدلون راوړي. دغه رسنۍ کولای شي په خپل چارواکو باندې غږ وکړي او دوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي، سفارتونه خلاص کړي، په افغانستان کې خیریه موسسې بیرته پرانیزي، ترڅو د دوی کوخونه نور هم مؤثر شي، د دوی د کوخونو مؤثرت لا هم زیات شي.
خایوه بل پوښتنه هغه دا چې که په ټولیز توګه نه کیږي، خو کورنۍ هر یو کورنۍ هم مسولیت لري چې اولادونه به سواده پاتې نشي، کورنۍ څه کولای شي چې د خپل نجونو دغه ډول ستونزې حل کړي شي؟
ما تاسو ته مخکې ویلې چې د تعلیم او تربیې ونډه تنا موږ باید په مکتب باندې پرې نږدو. په دې کې والدین ستر او اکټیو رول لوبولې سي. هغه والدین چې باسواد دي، یو څو ساعته دي او باسي په ورځ کې خپل اولادونو سره د کار وکړي، د سي وړو لکه د کمیونټي په سطح باندې، په دغه د وکیلانو په سطح باندې دغه خلک کولای شي سره کېني. هغه معلمان چې په کور ناست دي اغوی د راتول کې کورنی مکتبونه دي جوړ کی، او هغه مزامین چې ډیر مهمه دي زما په نظر باندې، ساينسي مزامین، افغانستان اسلامي مزامین هم مهمه دي. د افغانستان ټولنه ماشالله اسلامي ده، هغه کې څه مشکل نشته، او ساينسي مزامین ته ډیره توجه ورکول سي، ریاضات ته دي او ساينسي مزامین ته ډیره توجه ورکړه.
جبر خیل صاحب، یو بل موضوع چې ما غوښتل تاسو ته خبرې وکم، ځکه چې تاسو د برخې متخصص یې وي، هغه دا چې طالبان د نجونو ولکان لپاره د پونتون کې جدا جدا ورځې ټاکلې دي. د نوې سیستم مطابق هر شخص په اونۍ کې درې ورځې پونتون ته ځي. دا پریکړه د مسلکي اړخ څومره سمه ده؟
زه باید په دې کې زه باید دا ووایم چې دلته کوم خاص غټ مشکل، تخنیکی مشکل وجود نه لري. زه خپل هم دلته په امریکا کې یو په یو ستر پونتون کې تدریس کوم. دلته ما پاستا کې درې ورځې تدریس کړی د لسانس شاګردانو ته. د ماستری او دکتورا شاګردان حتی پاستا کې دوه ځله مکتب ته ځي. یعنی له شخصي د تخنیکی له نگاهه خاص مستر مشکل موجود نه ده. دوی کولای شي دغه درې ورځې سی ورځې را کمیږي، دوی کولای شي دا ساعتونه د تدریس ساعتونه وګدي. په دغه رنګ دغه تخنیکی مشکل په دې حلولای شي. یعنی زه دې سره شخصا زه دې سره موافق نه یم. خو خدای چې افغانستان کې اوسنی نظام یو داسې نظام دی چې هغه اسلام پاله نظام ده، نو دوی چې دغه سي قیودات وضع کوي دا هم تر ډېره اندازې پورې د درک وړ ده. منګه دلته په غرب کې د لیبرالیزم په تیوري کې یو غلرو یو ډیکټم دا چې if we want to live in a peaceful coexistence we have to go to great lengths to tolerate others مانا دا چې کومنګ غواړو یو سولیز نړۍ ولرو موږ باید هغه هیوادونه چې موږ سره په کلتور فرهنګ کې اختلاف لري هغه باید موږ وزغمو په افغانستان کې په څلور لسیزو څخه زیاته جګړه شوې ده نتیجې نه دا ورکړې نورازی چې دغه سي کړنې چې په افغانستان کې کیږي د دغه کړنو د حل لپاره موږ د عدم تشدد لارې ولټو سیاسي فشارونه زیات کړو بیا هم دغه کړنه زور سره شخصا موافق نه یم مګر دا چې دغه افغانستان یو مملکت دی یو جغرافیه دی یو فرهنګ لري یو
خو جواخر صاحب خبره به داده چې دغه خو په خوونه وروزنه باندې نوړه غیزه کوي ځکه د امریکا او دغه ځای فرق تا دی چې په امریکا کې دلته زده کړې د سیدي چې محصول په خپل ځان رسي او پاپته کې یو نیم سل 200 صفو پورې درس لولي په افغانستان کې کوم ګوري په پوانتون کې د یو مضمون ټولې هغه دوی ته درس ورکوي هغه یو 150 یا سل صفي نه نو دلته ټوله ټول بار په محصول دي ځان په سیره سره افغانستان کې ټول بار په استاد باندې دي نو چرته ورځي کم شي او ساعتونه مرسته خامخه کمیږي نو دا خو په خپل د زده کړې په راوال باندې هغه ځکه او که زده کړه خراب شي خټولنه شاته پاتې کیږي نو دغه حالت فکر نه کوي چې د اقتصادي او ټولنیز حالت د غرب او د افغانستان فرق کوي
بالکل فرق کوي مونږ به زما تاکید پام دی باندې دی چې مونږ به افغانستان ته د غربي ټولنې لاینه کوونه ګورو افغانستان یو ځانته هواد ده دغه تغییر چې په افغانستان کې راغلی ده دا افغانستان ټول تعلیمی نظام ګډوډ کړی دا بالکل بتاثیرات لري په دې کې بتاثیراتي ما خاص دومره ویلې سي چیرته په سیستماتیک ډول دغه منفي اغیزو د پاره داسي ستراتیژانه جوړی سي سي اغا دغه مخه ونی سي فرضو کا پاسته کې سي درې ورځې شاګردان پونتون تزي نو دوی ته تدریسي ساتونه زیات سي سیدا دلته په امریکا کې درس ویل دی افغانستان درس ویل نه فرق لري د تعلیم د کوالټي د کیفیت کچه به هم په افغانستان کې ټیټوي خدا دا چې د تخنیکی مد نظر نه مشکل حلې دلې کی خو دې ته باید کارپوهانی چې په دې باندې کار وکړي او د کریکلم متخصصینی چې دغه مشکلات مخنیوي وکړي وزه بیا په دې تاکید کومه دا کړنه زور سره موافق نه ما خو دغه په دغه کړنه باندې باید جنگ ونیس افغانان باید نور د خپل مشکلاتو د حل لپاره د عدم تشدد مؤثر لارې پیدا کړي او دغه چې فطیر رسول لسیزو کې جنگ شوی دا او نتیجې نه دا ورکړي نو بیا هم کومه وغواړو چې دغه تغییر مونږ د جنگ لارې حل کو دغه زه دې سره موافق نه یم او دغه تغیرات کرازی موږ ورسره موافق نه یو کوم غواړو چې افغانستان په تعلیمی ساختار کې تغیرات راوړو دا باید د سیاسي او عدم تشدد د فشارونو لاري باید موږ راوړو او په دې باندې غربي ټولنه باید دې ته هم باید ځات فکر وکړي چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده او په دې ټولنه کې به شیان مختلف وي کلتور فرهنګ رواجونه مختلف دي او دوی ته
به احترام وشي. ښه ډیره زیاته مننه جبر خیل صاحب چې تاسو زموږ سره په خبرونه کې وي او په مهم موضوعاتو باندې خبرې وکړلې. فقط کې اخیری سوال ته زما جواب وي چې ډیر مختصر چې تاسو په دې اړه چې خزي بده فرصت ترلاسه کړي چې متوسطه او خونځو یو لیسې ته لاړ شي خوشبيني وي او کنه؟
زه خوشبینه ما اشواز صاحب د افغانستان ټول خلک باید خوشبینه ووسی دا د صحت لپاره یو ضرورت ده چې موږ باید خوشبینه ووسو او دا چې چارواکي راضي ملي او ملي رسنۍ پرمخ کې وایي چې موږ
مننه جبار خیل صاحب زمونږ وخت هم دومره ډیر زیات مننه تاسو نه مننه کوم دا اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه زمونږ سره خبرونه کوي خو وختونه ولري